په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 1409 نویم کال د وږي اسمبلی د میاشتې دریمه چې د 2023 میلادي کال د اګست له 24 نېټې سره سمه ده. د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبرې مجلې سره زموږ نننۍ 12 ساعته خپرونې پیل سوې. د دې مجلې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو پر یو شمېر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر پرون پاکستان ته ولاړ. دا مجله زفری با ظاهر وړاندې کوم. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه په سر کې. د مهمو خبرونو سرټکی: د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له کانونو سره سره زر باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمیلوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان دغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل: د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له کانونو سره زر باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمویلوي. د بدخشان د والی محمد زکریا سودا یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر از میلیونو افغانیست
تر میلیونونه افغانیو زیات آیه تر لاسه کوي. دقیق ارقام یې نشته، خو په هیګه چې دوی له څو لارو کار کوي، هم له خلکو باج اخلي او هم په خپل سره زر راباسي.
د راغستان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپله طلا باسي، بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په رایستلو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړ جنګیالي فعالیت لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدامه هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي یک شنبه ازادي راډیو ته وویل:
اوس چې صادق خان کوم خبره کړې، هغه دا ده چې دوی به ترانزیتي مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لارو باندې. نو دا به زموږ دپاره، خصوصا د تورخم دپاره، به دا ډېر ښه الټرناتیو وي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي، زیات تنګ دی، بارډر ډېر زیات غرونه دي، به دغه کرخه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي، نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاالحق سرحدي وایي چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډېر وخته د کرونا وایرس د محدودیت په خاطر ایسار وو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړی استازي محمد صادق ورمورز په خپل ټویټر خبر ورکړ چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خلاچي او انګور اډې ته اړول شوی. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې سفیر او د دې ټولنې د استازولۍ مشر پیر مایودین ته د غازی میر مسجد خان دولتي مډال ورکړ. ارګ مړی لیکلی چې په افغانستان کې د شاغلي مایودین ماموریت پای ته رسیدلی او د شرو خدمتونو په خاطر ولسمشر اشرف غنی په دې مډال باندې وستایم. ولسمشر غنی په ارګ کې یک شنبه مازدیګر په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې ویلي چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د پرمختګ او ټیکاو لپاره خپل هوډ ښودلی دی او د ولسواک نظام او د بشري حقوقو د ارزښتونو په اړه اصولی دریز غوره کړی دی. د اروپای ټولنې د سفیر پیر مایودین په حواله راغلی چې اروپای ټولنه به د سولې د ټینګښت او د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنۍ ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. پومپیو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې دوی به همدارنګه له سیمې سره د اسرایل د اړیکو پر پیاوړتیا او د ورانکارو پانګونکو په وړاندې د امریکا او اسرایل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو وغږیږي. ایرانی چارواکی وایي د اوکراینی الوتکې سورلی د لومړي راکټ تر لګېدو وروسته روغ و. د ایران د هوایي چلند د ادارې رئیس تورج دهقانی زنګنه پرون دا خبره رسنیو ته وروسته لاغه وکړه چې د اوکراین ایرلاین د الوتکې د تور باکس معلومات یې ترلاسه کړي وو. د اوکراین ایرلاین 252 بوئنګ الوتکه سږ کال د جنوري په اتمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو لخوا په دوو راکټونو چې وروسته بیا تېروتنه یاده سوه ولګېده. د دې الوتکې ټول 168 سورلۍ چې پکې څه باندې 10 افغانان هم ووژل شول. اوکراین له ایرانه تاوان غواړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ګینیانین پرون د ایرانی چارواکو د ترګندونو په خبرګون کې ویل چې ایران د دې تراژیدي مسول دی او باید د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي چې چیرې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وای په یوه میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلینسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره ویل کدی په خپل رایو او خلکو باور لري او غواړي چې خلک آرام کړي باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او د ګوري چې څوک یې ګټي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 34 چټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 13. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 29 چټه 40. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 40. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 28.
د هوا حالات مولا ناجی صافی نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د طالبانو پر یو شمیر لوړ پوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه سوی. په بل راپور کې اوري په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو په اړه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ په دې اړه وایي
تخنیکی لحاظ او عملیاتی لحاظ باندې دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوری دولت سره شریک کړو او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونا به دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په اړه واوري چې تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ولاړ سي. د ژوند رنګونه هم د دې مجلې یو بل برخه ده چې پکې اوري.
ملک جنجر ځان قیمت په دا بوتخا کې په دې منځ کې پراته وي. زه دې کام سرخیلیم شاري زو کوچه موږ دا کام وګړي د موږ ته امداد وکړي. دا سړی باندې د دې شپات کوو پاتې دې سوب دا کام کې جنگو دا راشي دې جنگو دا وی مخنیوای کوو.
دا مجله مترونی مو بجو ده لازادې رادیو سره اوسې. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاین په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیواته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسلو له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د طالبانو پر لوړ پړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلی د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرندې ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او ورسره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو. پاکستان د همدې اګست 14مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 22مه هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخواني بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکشي د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګېدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریځ لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحصیلاتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، راورکړ کوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارجابۍ نه وروسته د موقف په هکله تاسو ته معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینې همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سم شخله ساده راډیو ری د افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. د دغې ډلې غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وی له بیا تکرار یې باید ډډه وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر هغه اصلاحي طرحه چې د دې ملي پروسې د شکیدو لپاره وي ورته د منلو وړ ده. نور جزئیات خاطر پر دې سره کوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته په اشاره سره په 13 برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې له 11 کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک الو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفي د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخیستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی. بله برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده، هغه برخه چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل شوي. موږ یې په اړه خپل وړاندیزونه کړي. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دی، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولس ته ځواب نه ورکاو،
دغه شان په دغه اصلاحي کڅوړه کې چې په 200 پاڼو کې ترتیب شوی د یادو ستونزو په اړه نور اصلاحي موارد هم شامل دي. ښاغلی روفي په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسلې ته په اشاره سره وویل کومه طرحه چې په دې اړه د انتخاباتو کمیسیون ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي ګونګه ده. په انتخاباتو کې د ښکېلو مدني ټولنو د همغږۍ ډلوۍ د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره طرحه د مدني ټولنو مشورې پرته ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې شوې، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبره ردوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره د مدني ټولنو لخوا د هر ډول اصلاحي کڅوړې وړاندې کول نیک اقدام دی.
موږ خپل هغه ټول
فرصت چې موږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې، دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوري دولت سره شریک او موږ انتظار باسو چې هغوی فرصتونه چې دي دولت له خوا نه قانونا د دولت تسهیل وکړي، کله چې هغوی موږ ته په دغه برخه کې تسهیلات وړاندې کړي نو کاملا موږ به
ښاغلی ننګوی کله چې دغه اصلاحي کڅوړه له کمیسیون سره شریکه شي په اړه به یې غور وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو مسلې ته په اشاره سره وایي، دوه اونۍ وړاندې د یو مکتوب په وسیله په دې برخه کې ټولې موجوده ستونزې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې شوې. ښاغلی ننګوی تر اوسه د دې مکتوب ځواب کمیسیون ته نه دی رسیدلی. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات ځکه ترسره نه شو چې هلته د تیرو ټاکنو پر مهال په نوموړي ولایت کې میشتو پښتنو نیوکه وکړه چې د دوی د حقونو د اعادې په هدف ولسی جرګې ته د دوی د لارې موندنې په موخه باید غزنی ولایت په څو ټاکنیزو حوزو وویشل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تیر کال د سرطان یا چنګاښ په څلورم اعلان وکړ چې غزنی راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره په دریو حوزو ویشلی دی. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې ټاکنې په حوزوي بڼه ترسره کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د سهار اوه بجې او شپاړس دقیقې دي. اوس بله اجمل انتخاب اورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سولې د خبرو اترو په ځنډیدو طالبانو د پراخې مرکشوب له اړوونکو بریدونو پر ځای په پلازمینه کابل او شاوخوا ولسوالیو کې هدفي بریدونو ته مخه کړې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. نیویارک ټایمز په کابل کې د پولیسو د یو رینجر موټر عکس پور کړی چې د یو مقناطیسي ماین چاودنه پرې شوې. ورځپاڼه لیکي چې پلازمینه کابل په ورځنۍ توګه په موټرو پسې د نښلول شوو مقناطیسي ماینونو د چاودنو د پیښو شاهد وي او د شپې لخوا د کابل په چاپیره ولسوالیو کې موټر سایکل سپاره وسلوال پر دولتي مامورینو غلچکی بریدونه کوي. د لیکنې لیکوال وایي د سولې خبرې ځنډیدلې. طالبان د امریکا سره د تړون د یوې برخې په توګه په کابل ښار کې د درنې مرګ ژوبلې اړوونکو لویو بریدونو څخه ډډه کوي، خو د حکومت د دریځ د کمزوري کولو لپاره یې هدفي بریدونو ته زور ورکړی. ورځپاڼه په کابل ښار، همدارنګه پغمان او قرباغ ولسوالیو کې وروستیو هدفي بریدونو ته اشاره کوي. وایي چې د تیرې اونۍ په اوږدو کې ولس وړې چاودنې او ترهګریزي پیښې شوې. په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې د خبرو په ځنډیدو او د کابل پر امنیت یې پر اغېزو لیکنه کړې، ډیلی میل ورځپاڼې بیا په غزنی کې د یک شنبې د ورځې پر هغه چاودنه رپورټ لیکلی چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول اووه ولسي وګړي ووژل شول. ورځپاڼه وایي افغانستان کې د سولې د هڅو سربیره لا هم ولسي وګړي د روانې جګړې درون پیټې پر ولوړي. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده رسنیو ته ویلي د دې کسانو موټر په جغتو ولسوالۍ کې په لویه لاره کې پر ښخ شوي ماین برابر شوی چې چاودنې یې د موټر ټولې سپرلۍ وژلي. په دې موټر کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي سپاره وو. ډیلی میل د ملګرو ملتونو یو رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې پکې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د 1202 ولسي وګړو د وژل کېدو او سلګونو نورو د ټپي کېدو یادونه شوې. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې او ماشومان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه دې کړکېچ متاثره کړي او د ولسي مرګ ژوبلې په سلو کې شاوخوا څلوي اختبار خ جوړوي. ډیلی میل وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل د 360 طالب بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دی.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر وتلی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی پامپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ په وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پامپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنی ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې ترجمې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکارا پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړ پوړي چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت.
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پاکستان وایي چې د افغان ترانزیت مال وړونکو موټرو ته به اوس د تورخم ترڅنګ په قبایلي سیمو کې له نورو دریو لارو هم د تګ اجازه ورکوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشرانو د دې پریکړې ستاینه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا به په پاکستان کې ایثار افغان ترانزیتي مال وړونکو زرګونو موټرو ته د اوښتلو ښه فرصت ورکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار منور شاه په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس مشرانو د پاکستان د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د افغان ترانزیت مالونو سبرخه به اوس د خرلاسو، انګورړې او غلام خان په لارو وړل کیږي. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار محمد صادق خان د اگست په 22 په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د دې سره به په تورخم د افغان ترانزیت ګاډو شمیر کم او تګ راتګ اسان شي. په خیبر پختون خوا کې د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې یو مشر ضیا سرحدی د اگست په 3 مشال لړیو ته وویل چې د کراچۍ په بندر او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان ترانزیت ټریډ خواوشا 10,000 ګاډي افغانستان ته د اوښتلو انتظار کوي.
تورخم بارډر باندې دې وخت ډېر رش دی. یو اندازې مطابق تقریبا 7,000 کنټینر د افغان ترانزیت ټریډ سره هغه د کراچۍ پورټ باندې گزشتہ شپک میاشونا ولاٹ دیا اگم ڈیل وجوہات دی اتنی بندی اندازے مطابق 40 کروڑ دا ڈیٹینشن چارج اور ڈیمیج دی کنٹینر بندی اس پورے راغت دی. خیبر پختونخوا کے دی وقت تقریباً 1,000 کنٹینر کم دے اگا تورخم بارڈر کی ولاٹ دی اتنی سرا سرا یا 50 کلومیٹر دی خوا یعنی کہ رنگ روڈ شو، وہاٹ روڈ شو، فرنٹیئر روڈ شو دی طرف دوڑو جانب تقریباً 2,500 کنٹینر 2,500 کنٹینر اندازن اندر تم ملاٹ دیکھیے کروڑوں روپے سامان دی خلق اور دیکھیے داسے سامان مشتا کیا گا خرابی.
ضیا سرحدی زیاتوی چې د افغان ترانزیتی تجارت لپاره په نوو لارو د وختو را وختو په لړ کې جدید کمپیوټري نظام لګول مهم دی چې د مال وړونکو گاډو کاغذي کاروایی په کم وخت کې مکمل کوي. داراز په کابل کې د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وای چې په خوا به د تورخم له لارې خواوشا 1,000 مال وړونکي ګاډي اوختل راوختل، خو اوس د کرونا د مخنیوي اقداماتو او ځنو نورو مشکلاتو له وجې دا شمیر تر 250 راښکته شوی. نو هیله ده چې د نوو لارو سره به دا ستونزه تر سرحده هوار شي.
تقریبا دغه یوای ونی مې اشکی کی چې د غلام خان او پلار باندې او همدارنګه
د انګور اډه او همدارنګ ډنډ پټان چې دا خرله چې وته دغه درې لارې چې موږ د پاکستان سره په پکتیکا او پک خوست او پکتیا کې سرحد لرو دوی اوس پورې داخلي پاکستانی مالونه په دغه لاره باندې پریدي. اوس چې صادق خان کومه خبره کړې هغه دا ده چې دوی به ترانزیتي مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لار باندې. نو دا به زموږ دپاره خصوصا د تورخم دپاره به دا ډېر ښه الټرناتیو وي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي، زیات تنګ دی، بارډر ډېر زیات غرونه دي، به دغه کرښه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي، نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
بلخوا د خیبر چیمبر آف کامرس یو مشر جابر شنواری له نورو لارو د افغان ترانزیټي تجارت شروع کولو مخالفت کړی. نوموړي د اگست په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم دروازه د افغان ترانزیټ ټریډ کمولو سره به هلته د خلکو په آمدن ډیر اثر پرېوځي. د جابر شنواری په وینا حکومت ته پکار ده چې په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هواري کړي، سوداګرو او ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي، نو دا راز به زیات نه زیات ګاډي افغانستان ته اوښتلی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل سهارنی خبرې مجله ده. اوس به هم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واورئ. د بدخشان سیمه چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له کانونو سره ضرباسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمویلوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګوراډې، خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیا الحق سرحدي ویلي چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډېر وخته د کورونا وایروس محدودیت په خاطر ایسار و. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي محمد صادق ورمورس پر خپل ټویټر خبر ورکړی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچي او انګوراډې ته اړول شوی. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې سفیر او د دې ټولنې د استازولۍ مشر پیر مایو دین ته د غازی میر مسجد خان دولتي مډال ورکړ. اګمړې لیکلې چې په افغانستان کې د شاغلي مایودین ماموریت پای ته رسیدلی او د شو خدمتونو په خاطر ولسمشر اشرف غني په دې مډال باندې اوستای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنی ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اوټګاس د شغلی پامپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړه. هغه ویلي چې تمه د اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته به شغلی پامپیو لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي که چیرې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وایي په یوه میاشت کې به یې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلنسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره ویلي که دی په خپلو رایو او خلکو باور لري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودې ګوري چې څوک یې ګټي. دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. اوس به هم د ژوند رنګونه وورو.
دا ژوند رنگونه.
ملک جنجر ځان قیمت ته په دا بطخه کې په دې منطقه پراته یو اوس په جلال آباد کې یو.
څه کاروبار کوې؟ څه مصروفیت لري؟
زه خو دا مسؤلیت لرم چې زه د کام سرخیل یم، کام ته خدمت کوو. شاری زو کوچه موږ دا کام وګړي د موږ ته امداد وکړي. دا سړی بندي د دې شپات کوو پاتې یوسف د کان کې جنگو دا راشي دي جنگو دا وی مخنیوي کوي چې یو تم نشات کوي چې جنگ مکو دا بل تم نشات کوي چې جنگ مکو.
کومه به سم سوي دي چې دې په ځای کې یو دوه کسان روغه وکي خبره نورم ورانه سوي نورم جنگ او جنجال سوي.
او کېږي د چې سرکښه خلک ستاسو سرخیل مرکه ورو کې هغه بیا دا یوونه مني خو بیا په مو کې د شکار د شپېغه بیا جرم کېدو. موږ مچلګا ورته وایو مچلګا کېدو چې کدا خبره دغ سړي ونه منله دا غا به دوه لکه یا درې لکه روپۍ پرې کوي.
بیا دا روپۍ پرې کوي که نه
پرې کوي که نه کې بزور یم تر اخلو یا هغه خبر پې عملي کوو، روغه پې عملي کوو یا هغه جرم تر اخلو.
دا پیسې سرې واخلئ بیا څه کوئ؟
هغه پیسې چې واخلو بیا یې دغه کومه جرګه څه ده دا یخي که هغه سړي بله جرګه وکړه پاکې خورو او که وینه کړه چې موږ جرګې ته تابع سو نو
پیسې تاسې خورئ؟
پیسې داسې خورو چې دا سړی جرم څه دا جرم کړ او دا هر سړی شل کسه یې دېرش کسه سرخیلې دا داسې یو دوه نه یې
سره
تقسیمېږي او کدی چې اوسه جرګه یې ومنله خو ډېره جرګه وپېږو چې یاره دا سړی هغه د بېرته یې هم ورکوو
کاکا تاسو خو به دې ته خوشحاله نه یاست دا سړی جرګه ونه مني او پیسې واخلئ
الحمدلله مسلمانه ده که نه یو سړی چې مسلمان یې نو دا فیصله کوي د خدای دپاره